دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه تفسیر لرو خو اړمبه خبرونه او خبرونه راته انیسا اجمل لاندې
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او افغان ولسمشر په کابل کې ملاقات کړی دی. پاکستان د افغانستان د متاثره خلکو لپاره 270 ټنه غنم افغان چارواکو ته سپارلی دي او د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یورسنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ملاقات کړی دی. د افغان ولسمشر په یوې خبر د افغانستان ولسمشر دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې په سیمه کې د سولې او ثبات د ترګري مبارزې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیانن مشال ریډیو ته په یوې مرکه کې ویلي د پاکستان د نوي حکومت د افغانستان په اړه بیانونه د ستاینې وړ دي خو باید کار په عملی توګه هم وشي.
پلا پپس پرمختګ دی، خپله ناسته پرمختګ دی، مګر هغه مونږ نه دی چې قناعت د خلکو حاصل شي، عمل جامه به درغوستل شي. کاغذونه خو خپل هیوادونو ترمنځ کافی زیات لیکل شوي، تعهدونه کافی زیات شوي، وعدې ډېرې دي، مګر دا الفاظ دي. څه چې خلک علاقه لري هغه عمل دی، وینه چې ودري عمل ودري، کاغذ یې نشي ودرولی، وعده یې نشي ودرولی. وعدې ته باید مونږ د عمل جامه ور واغوندو.
حضرت عمر زاخلوال وایي که افغان او پاکستانی چارواکي په مخلصانه توګه له یو بل سره ملاقاتونه وکړي نو له دواړو هیوادونو امنیت ته ګټه رسیدای شي. د خیبر ضلع چارواکي وایي په افغانستان کې د متاثره شوو خلکو لپاره نن پاکستانی چارواکو په تورخم په لومړۍ مرحله کې 280 ټنه غنم افغان چارواکو ته حواله کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل افغانستان ته به ټول 70,000 ټنه غنم د خیر سګالې په توګه ورکول کیږي. چارواکو زیاته کړه نن په تورخم دروازه د غنمو ورکولو پر مهال پاکستانی افغان چارواکو د پولې تر څنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د چارواکو په خبره د دې غنمو ورکول کولو اعلان سمو د وړاندې پوخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کړی وو. د خیبر پښتونخوا د سوابې پولیسو د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منصور پښتین په ګډون د غورڅنګ د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دوی تور دی چې د اګست په 12مه په سوابې کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده. د پښتون ژغورنې تحریک ویاند فضل شاه اډوکیټ تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل د سوابې پولیسو د امر د جمعې په ورځ کړی دی. پښتون ژغورنې تحریک د تیرو څو میاشتو نه په کراچۍ کې د وزیرستاني سوان نکی مسید په وژنه د تورن پخانی پولیس افسر راو انور د گرفتارۍ په پاکستان کې د رای عدالت وژنو مخنیوي ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هوا دی د مهال په قرضونو کې انختې دي او هر ورځ په دې قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېر ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهر اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یس سوچ لري
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د 6000 ارب روپو نه 13000 ارب روپو ته رسیدلې ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیايي کارونو لپاره نور قرضې اخلو.
د روسیې کې د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر ویلی وو د ملک د انتظام او د غسل شو قرضو د قسطونو ورکول لپاره ممکنه ده چې نړیوال مالیاتي فند ادارې سره د نورو قرضو لپاره خبري وکړي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیماوای د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبه سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. تېر ورځ په کوټې کې یوې خبري غونډې ته نوموړي ویل چې د محرم د 8 نه تر 10 پورې په کوټې کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په فرا ولایت کې لکتر لګا 500 پوځیان وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي پرونه وخته د فرا ولایت په لویدیس کې یو پوځي هلیکاپټر بیړنې ناسته کوله چې ورته ور ولګید او پکې ناست ټول کسان وژل شول. د خاکې سفید ولسوال محمد نورسین نن مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د تکنیکي ستونزې له وجې شوې ده. بلخوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشتې دی. هلته نن د پروان ولایت په چراکار کې یو پوځي ګاډي سره نیستي د سړک غاړې چاودنه شوي چې پکې د استخباراتي ادارې 4 کارکوونکي او یو عام وګړی وژل شوي. د پروان د والی بیان دی واحد شاهکار ویلی په دې پیښه کې یو پوځي او یو عام وګړی هم زخمیان شوی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. بلخو څېړونکي وایي دا له څرګنده نه ده چې حیدر العبادی په واک کې د راتللو هڅې په رښتیا پریښي وي. د امریکا ملاتړ لرونکي حیدر العبادی پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل په دویم ځل واک نه غواړي او واک په پرامنه توګه انتقالیږي. حیدر العبادی او شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په جون میاشت کې اعلان کړی و چې هغوی د می میاشت انتخابات وروسته د نوي حکومت لپاره پر یو سیاسی اتحاد جوړولو صلاح شوی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هیواد د پخانی وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. پومپیو زیاته کړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما د انتظامی او چارواکي د مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي. له دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې جان کیری له حریف هیواد ایران سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په جواب کې بیا تیر ورځ جان کیری په خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ټرمپ باید زما او د ایراني وزیر خارجه د ملاقات په نسبت د خپل انتخاباتي کمپین د مشر پال میناپارت او د روبرټ میولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن شي. او اخیری خبر دا چې د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یورسنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د لوبو کې شپږ ټیمونه ګډون کوي. لومړۍ لوبه د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې کېږي. د پاکستان سربیره افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونه د سیالو کې برخه اخلي. د خبرونو پای او زموږ د همکارۍ نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ 40 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو ریال په 3.45 روپۍ اخستل کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.65 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 375 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 333 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2، بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 5 او 45 وي.
دا مشال لیډو دی په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د ولسمشر اجرایی رئیس او خپل افغان سیال سره کتلی دي. کابل ته د نوموړي سفر څومره مهم دی یو کارپو وای.
پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کېږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. له دې امله هم داسې نه بریکي چې قریشی صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ غورځنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر د نیولو حکم ورکړی دی. د غورځنګ ویان د دوی پر ضد په لګول شوي تورونو په اړه ویلي چې دا بې بنیاد دی.
عدلیه خلاف د نارې لګولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لګولو چې کوم بې بنیاد دي.
د شمالي وزیرستان خلکو په بنو کې د یو لاریون د لارې له حکومت د خپلو ړنګوشو کورونو تاوان غوښته دی.
هغه پیسې د وزیرستان په نوم باندې جمع کړې دي. نن په وزیرستان باندې نه خرج کېږي. هغه وعده چې وزیرستان سره شوی وي نن یې وانه ده پیښ شوی.
سیمونه نه هم راپورونو تفسیري لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان او افغانستان اړیکې هم په دغه موضوع نه پیل کوو. نن د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او خپل افغان سیال سره کتلی دي. د دې تر څنګ دواړو هیوادونو پلاوو هم په دوه اړخیز اړیکو، تجارت او په امنیتی چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر کابل ته د سفر په اړه نور تفصیل د ګل ایاز نه و.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کابل کې ملاقات کړی دی. دا په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د یو لړ پوری حکومتي چارواکي لومړی بارنی سفر دی. په کابل ته په رسیدو د افغانستان د بارنو چارو وزارت چارواکو د شاه محمود قریشی هرکلی وکړو. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې په صدارتي ماڼۍ کې د بارنو چارو وزیر خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره ولیدل او د دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ملاقات وکړل چې 15 منټو پورې جاري وو. په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو او په نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان او افغانستان پلاوه هم تر 1.5 پورې مذاکرات وکړل. د پاکستان رسنۍ وای په ټولو موضوعاتو ډیر په مثبت ډول خبرې وشوې چې پکې دواړه خیز تجارت، په افغانستان کې امن راوستو کې د پاکستان کردار، د پولی نظم او په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری بندولو موضوعاتو ترڅنګ په نورو چارو هم خبرې وشوې. د پاکستان بارونو چارو وزیر په داسې مهال په کابل کې له چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په هیواد کې وروستیو خونړیو پیښو تر شا پاکستان بللی او له نوي حکومت یې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو پاکستان دا تورونه په وار وار رد کړي دي. که څه هم د پاکستان بارونو چارو وزیر په ملاقاتونو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو خبره کړي، خو د سیمه ییزو چارو پوهانو په خبره دا سفر به ګټور نه وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د بارونو چارو وزیر به د اړیکو پر ځای ساتلو ژمنه کوي.
نو داسې غلط نه وای شای خو پکې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لاره حل.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر زیاته کړه چې د عمران خان حکومت لپاره به ګرانه وي چې د سلویختو کالو شخړې هواری کړي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټاکنو کې د کامیابۍ وروسته د جولای په 18 په خپل لومړي وینا کې د افغانستان په اړه ویلي وو چې افغانان سوله غواړي او پاکستان په هغه هیواد کې امن راوستو کې به خپل پوره کردار ادا کوي.
ام بدر شهرو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال کابل ته د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د سفر هرکلی کړی دی. په دغه موضوع ورسره زموږ همکار احمد الله خبرې کړې دي او ړومبۍ پوښتنه ترې کړې ده چې دغې د دې سفر نه توقعات څه دي. نوموړی وایي
پاکستان د وسنی حکومت نه هماغه توقعات لرو لکه د مخکینی نه چې لروده او یا د هغې نه مخکېم چې لروده او یا د هغې نه مخکېم چې درلوده چې یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د ثبات او سولې د یو بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دواړو هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنګ وګرځو. اوسنی په افغانستان کې چې کوم جنګ دی او کوم تاثیرات چې په پاکستان کې هم شته، وو خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو
مثبت پرمختګ پکې تر اوسه شوی دی، خپل اپس پرمختګ دی، خپل ناس پرمختګ دی، مگر هغه مونږ نه دی چې قناعت د خلکو حاصل شي، عمل جامه به دروغسته شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافی زیات لیکل شوی، تعهدونه کافی زیات شوی، وعده ډیر دي، غدا الفاظ دي چې خلک علاقه لري هغه عمل دی، وینه چې ودري عمل ودري، کاغذ نشي ودرولای، وعده نشي ودرولای، وعده ته باید موږ د عمل جامه ور واغوندو.
نو سفیر صاحب، د افغانستان کمی غوښتنې د پاکستان نه دي، آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډریس شوی نه دي؟
ته زه دی چې کچېره په صادقانه توګه دواړه هیوادونه سره کینی خبرې وکړي او تعهدات وکړي، نو نن به هغه وینه چې جاری ده نه به وای جاری. نو کله چې داس د وینو سیلاب روان دی او دا جاری وینو، کمی خوشته په عمل کې ډیر زیات
سفر
کابل تک
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ غورزنګ د مشرانو منظور پښتین ولی وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمېر غړو د نیولو حکم ورکړی دی. ایف آئی آر کې لیکل شوی چې د غورزنګ مشرانو د اګست په 12مه نیټه په سوابې کې په یو جلسه کې د پاکستان د فوج او عدلیې پر ضد شعارونه ورکړي او له قانون سرغړونه کړې. د پښتون تحفظ غورزنګ ویان دغه تورونه بی بنیاد بللې دي. نور تفصیل په دا راپور کې. د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیگا مشال لیډو ته وویل د سوابې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوړ پر ضد ایف آئی آر لیکلی دی او د غید نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځې په پېښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د گرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د سوابې کم زمونږ او دداران کم ملګری او د کمیټې کم ملګری هغه خلاف یا کوم چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریرونه کړو د هغه خلاف د ایف آئی آر کټخړې سوابې تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او دې خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف د ناری لگولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لگولو چې کوم بی بنیاد دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامیه ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یوې مشرې ثنا اعجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې که چېرې یوه حکومتي اداره خپل کار په سمه توګه نه کوي نو په هغې نیوکې کول له قانونه سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادي انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، ایف آئی آر کټ کول، گرفتاری کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی دی زمونږ د خلکو د یېرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزوري کیږي. تقریبا پښتانه څلوېښت کاله راځي زغم کوي. اوس چې کوم د وخت راځي راغلی دی چې زمونږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان هر ځای کې د قسم کارونو سره وشوي، د لکې ولا ورکړی شوي، نور دا سیزونه کار نه کوي. د پاکستان د آئین لاندې، د دستور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
په دغه اړه مو په سوابې کې د پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د غورزنګ د یو فعال حیات پریغال په ګډون د غورزنګ یو شمېر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیواد د بهرنو قرضو حجم 1.5 ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور حال په دې راپور کې و. وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان د قرضو په جال کې نښتې دی او هر ورځ له بهره په اخیستل شوو قرضو 6 ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخیستل شوې قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي. تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د 6 ارب روپو نه 1.5 ارب روپو ته رسېدلې ده او چې هر ورځ موږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه 6 ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو. عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشي تللی. د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نه کوي او حکومت د پرمختیایي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي هلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کمې مسئلې دي، په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی چې دوی سره به دا سویژنوي اکنامک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک څه لاره په چاره به روبه کړي. خو دلته موږ ګورو چې ګرانۍ گرمی او لوڈ شیڈنگ وحل عوامنا الٹا دا حکومت نقدی روپئے گواری آئی سیکورٹی بدمنی زمنگا ایجنڈا ٹاپ بانی نہ پکار چی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رشی پاکستان تا اندر ازی چندر ازی سامل کی طرف نشی رات لیس.
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو تا دا ہم ویل چی دا کرپشن دا نوغی وستو او نظام خکور لپار با بیوروکریسی لسیاسی لسوہن پاکوی او دا سرمایہ کارانو دا باور گٹر لپار با پا حکومتی نظام کے اصلاحات عملی کئی.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان سیدونکو 13 ورس په بنو کې د یو لاریون د لارې له حکومت د خپل لنګو شو کورونو توان غوښته دي. دی ویلي چې انتظامیه دغه ماویزه ورکولو کې د ځن نه کار اخلي او ګڼ شمیر خلک د مرستو نه به برخې دي. دوی تور پورې کړی چې د دوی په نوم راغلي مالی پنګې ورته نه ترلاسه کیږي. عمر وزیر په دغه اړه تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان کے دڑنگو کورونو معاوضے ور قولو کے دزن پر زید زوانانو تنظیم بنو کے 13 ورز لاریون وکاڑ دو یو ویل پا عملیاتو کے دخل کو کورونا او بازارو نا ڈنگ شوی خو ترننا پورے زرونو پشمیر خلکو تا د بیا جوړولو لپاره مخصوص شوی معاوضے ندی ورکڑل شوی دو یو ویل زائی انتظامیہ او ایف ڈی ایم اے دزن نا کار اخلی او پا بیا بیا سروے کڑے خو گن شمیر مستحق او غریب خلق د ماویزه څخه محروم دي.
هغه پیسې د وزیرستان په نوم باندې جمع کړې دي نن په وزیرستان باندې نه خرج کیږي. هغه ودې چې وزیرستان سره شوی وي نن یې وانه د بیا شوی وي مش انتظام یې دا وی ای چې مش ترانسپورت عمل وروته دي حکومت ته د خلکو مشکلات علم مجبوري په دم نه جو تیږي حکومت ته بدا باندې او اخري کچره دا غو دې بيشترا او دې پلان شولې ان شاء الله
یو بل احتجاج کون کے مصور دا وڑوائی
دل دگی جمیس کی احتجاج لگیا کھڑا دا دغه میں دڑانگی کے رے پرچے معاہدے سے تخیر بننے لگیا کھڑا دا دغه مسالہ کا سر دا کئی ریاست زر نظر حال نکڑا لانو میش بے خیری رخ اسلام آباد و آغازی بے میش پر لد کشنوی.
دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وائی میرم شاہ میر علی غلام خان بویا او خواو شاسیمو کې تر اوسه پورې زرګونو خلکو ته د ډنګو کورونو ماویزه ورکړې او دغه عمل جاری دی چې د تصدیق پس هر متاثر خاندان ته به ماویزه ورکړل کیږي. شمالي وزیرستان ته د واپس ایبروستا د ډنګ کور په سر سلور لکا او لګړنګ شوی کور په سر یو لک او شپېته زره ماویزه ورکړل کیږي. خو ډیرای خلک دغه ګیلې کړي چې د ماویزه ورکول او عمل د ځنډ ښکار شوی او دوی په دې لړکې په بیا بیا احتجاجونه کړي. دوی وایي تر هغه خپل کور مرمت هم نشي کولی تر څو یې چې سروې نوي شوي. زیاتوي د میرعلي آی پی حیدرخیل هورماز موسکی خواوشا او میرم شاه ظفر ټاون در پخیل سرای او داسې نورو ډیرای سیمو کې د دوی په وینا لا هم ګڼ شمیر خلک د ماویزو محروم دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پنځو بجو.
له وزیرستان وروسته ورځو کورمتا چرته چې د یو شمیر مدني فعالانو لخوا غوښتنه شوې ده چې په علي شیرزو کې د جنگونو پوځي عملیاتو لکبل کم کورن لنګ شي او باید دغه سروې دوباره وشي. دی وايي په سیمه کې یو شمیر خلک داسې دي چې کورونا یې لنګ دي خو په سروې کې نمونه نه دي لیکل شوی او هیڅ مالی مرسته ورسره هم نه کیږي. په دغه اړه باندې طارق اورکزی معلومات راکوي.
زایو چدون کې سیدراهی وای پسیما کې حکومت حالتا یو رمخ کې دړنګو کورونو سروې کړی دا خو په هغه کې د ډېرو خلکو نمونه لا چولو پاتې دي. سیدراهی زیاتوي په 2016 کال کې تر واپسې وروسته د الشزولا متاثرینو سره د کورونو په بیا آبادۍ کې د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
د الشزولا کوم خلک د هغې سروې کې سره زیاتی کېږي او دا زیاتی د بند کړی شي او هغوی سره د مکمل امداد وکړی شي. ولې هغې خلک ډېر غمځپلې کوټې ورانې شوې دي، چا ته قرض اخیستی، چا بهر ته ټکټرې خرڅې کړي، چا
حکومت
د کورونو بیا رغول په لړ کې تر ټولو زیات د الشزولا متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته شوې ده. مرستیال کمشنر دا هم وایي په الشزو کې 9700 کورونه داسې دي چې د بیا رغول په لړ کې د سیمې متاثرینو ته د مرستې چیګونه هم ورکړل شوې دي.
سروې خو کانټینیو ده، مطلب دا دی چې پرچم کني کې شروع ده، خو مسوزو کې شو دوباره لګیا دي چې کوم لیفټ ور کورونه پاتې هغه دوباره لګیا دي کېږي. نن چې الله د الشزو بم کېږي تر ټایم لاین خو پاتې کې مقرر نه دی، مطلب نو په خپل کې سره په رابطه کې جیم دی راځي چې کوم هوس اور نه دی چې
زیاتره برخه له وسلوالو پاک کړل شوې دي او هلته کډوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مومند او باجوړ کې نن سهار د اسود میاشتې ولنې باران شروع شوې دي چې ورسره موسم هم یخ شوی. د زراعت د سانګې چارواکو ویلي چې کروندګر دې باید د سارو د پاره باجره وکړي ځکه چې د نورو فصلونو د کروندې وخت تیر شوی دی. په دغه اړه باندې شنواز ترګزي نور معلومات راکړي.
په محمد باجوړ کې باران نن سهار شروع شوه چې کروندګرو پوینه موسم خو یخ شو، خو ممکنه نه ده چې هغوی ته د کروندو لپاره هم ګټه ورکړي. د جوارو لورونه شوي او د غنمو کر د نومبر په 15 نیټه شروع کیږي، نو په منځو کې باران د هغوی د ګټه کولی شي چې کویان کې اوبه زیات شي او د اوږدې سوکړې له وجې په سیمه کې خشکي ختمه کړي. د باجوړ سبزلی خان هم جوار کرلی خو هغه وایي چې باران په وخت نه شوه نو جواري وچ شوي.
جوار خدا دو بودا جی کمولا خوٹی دیا کم چیزا دا خوش کی جوارو دا بچ دا کم پاتو نوی او بارانی و بونا بچ کم جوار که دل نو آگا خراب شوی دا کم چیوی موسم هم تیر دا موتو موتو دا شاوتال دی شاید خدا دا کم جوار کی دی دی بارانا سا برای گزارا ہوگی.
د ساپو بر محمد فردوس خان صافی وای چې د جوارو کرونده خو نه ده شوی، خو د ګردون او خشک موسم له وجې په سیمه کې بیماریانې زیاتې وي او د پشکال په شان خوب د پشکال د میاشتې وروسته هم وو باران سره موسم یخ شو او ګردون هم ختم شوی.
هغه به نه کولو خلک ډېر زیات خلک بیمار وو چې اکثر خلکو به سینې خرابې زکام او نزه دا ډېره وو. اوس دا باران چې کوم وشو هغه د ګرمۍ چې کوم زور دی هغه هم ختم شي او کوم چې هغه بیماری نه وي موسمي بیماری نه وي هغه اوس الله پاک دې کړي انشاءالله.
له دې وروسته مې د زراعت او د محکمې محمدو زرعي افسر محمد جاوید سره خبرې وکړې. هغه وویل چې باران په کوزه محمد او خو شاسمو کې د سرو املوکانو باغونو ته وده ورکولی شي او دی وایي چې کروندګر دې د سارو د پاره خوراک هم باید وکړي.
جوار لیک کرے لشیوی دی لغوت دو بزرگ وقت دی وقت یاد مال پارے باجرا کر دی نو دی وقت پیدا ور کو کولی شي نور خو داسې چې موسم دی نه چې ګنې هغې ته فایده ورکړي. مملو خو جي یو سخجانه میوه ده، هغې لکه صفت دا دی چې د سختې مقابله کوي، فایده ورکولی شي.
په دې غریزې سیمه کې نن د آسو میاشت په شروع کېدو سره اولنۍ میده میده باران شروع شوی. ولې د محمد جاوید په وینا که داسې بارانونه یوه میاشت پس شروع شو، نو ممکنه ده د غریزو سیمو کروندګرو ته د غنمو د کر لپاره ځمکه کې وتره پیدا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاغون.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. دانیس اجمل له مهم خبرونه او د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په یو رسمي سفر تللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د شاه محمود قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سیمینارو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د سوابق پولیسو پرون د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منصور پښتون په ګډون د تحریک د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دې تور دی چې د اګست په 12 په سوابق کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پالیسیو په اړه قانوني وینا کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې دا مهال په فرضونو کې نښتې دي او هره ورځ په دې قرضو شپږ اربا روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري مراسمونه په ویر پاکستان سره د نظام چلولو لپاره پانس نشته او له بهر اخیستل شوي قرضې په داسې کروشو لګول شوي چې په تاوان کې روان دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تېره ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته چیما وویل چې د محرم د ونو نه تر 15 پورې په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي پرون ناوخته د فراه ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې بېړنۍ ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او په دې ناست 15 پوځیان وژل شوي دي. بلخوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشته دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي داسې اشارې ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلنې لپاره هڅې نه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اینواد د پخواني وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. ویلي دي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتظامي او چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي.
مهم خبرونه مورد سرد اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي چې نه بجلی او نه د ګیس سرخونه سیوا کړې شوي او د ټکس د زیاتولو فیصله په پارلمان پریښودل شوې او د تنخوادارې طبقې ټکس هم د زیاتولو فیصله لا نه ده شوې. ادارې وایي تحریک انصاف حکومت له دا خبره هیرول نه ده پکار چې د ملک ښه کولو او د ولس بدحالي په خوشحالۍ کې د بدلولو په لوس حکومت کې راغلی وو او همدغه وجه ده چې د ولس امیدونه ترې زیات دي. ادارې وایي نوي حکومت له دا معلومه ده چې مسلې ډېرې دي او د هغې د هوارولو لپاره د ډېر سخت محنت ضرورت. د بجلی او د ګیس په نرخونو کې زیاتوالی خبر مخې ته راتلو پس ولس کې مایوسي خپره شوې وه او دې سره سره د امروزه ژوند شیانو نرخونه هم د سیوا کېدو خبرې وي. ادارې په وینا چې د بجلی او د ګیس نرخونه نه سیوا کول د خوشحالۍ خبر دی. حکومت ته په هر قدم مشکلات شته او که د حکومت اقتصادي ماهرینو د ملک منځنۍ طبقه خوشحاله کړه نو مطلب دا شو چې پاکستان خوشحاله شو. د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان د ماشومانو لپاره مناسبه ځای نه دی او په خاص توګه هغه ماشومانو لپاره چې په غریب کورنو کې پیدا شوی وي. د روان کال په فروری میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پاکستان د نوي پیدا شوي ماشومانو لپاره د خطر وړ ملک ګرځولې وو. ادارې زیاتوي چې دا خبرداري د صحت د وزارت لخوا خپور شوی. د یاد وزارت تر مخه چې د شپږو میاشتو تر درویش میاشتو پورې ماشومان د ټولو زیات کمزوري وي او د دې ماشومانو وده هم متاثرېږي. ادارې وایي له بده مرغه صحتمنده او متوازن خوراک کې لوی خنډ اخیستو توان نه لرل دي او ډېرو لپاره ځان او کورنۍ ساتل د وسه بهر دي. ادارې کاږي چې د ملک موجوده معاشي صورتحال کې دا ګران ښکاري چې دې لړکې سه پرمختګ وشي. خدا د ریاست ذمېواري ده وایي چې د ریاست او د ولسي وګړو ترمنځ یو معاهده وي او دا د هر ریاست فرض دی چې د خپلو بچو خیال وساتي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پخواني سکولونو او د پېښور په شمول د زیاتې آبادۍ د ښارونو په سکولونو کې د زده کوونکو زیات شمېر ځای کولو لپاره حکومت هم په هغه سکولونو کې عارضي ودانۍ د جوړولو په تجویز غور کوي. خو دا خبره ارومرو نظر کې ساتل پکار ده چې آیا د اوړي او یخ موسمونو په ورځو کې بس زکوونکي په دې ودانو کې پاتې شي. ادارې کې راغلي چې په تیر حکومت کې هم په کنټینرو کې د سکولونو د جوړولو تجویز راغلی وو، خو خدا وشو چې د فنډونو د کمښت له وجې په هغې عمل درآمد ونه شو. ادارې مخکې لیکي له بده مرغه په سکولونو کې د کلاس رومو د کموالي دا مسله یوازې په سرکاري سکولونو کې نه ده، بلکې پرایویټ سکولونو کې هم دا مسله شته. ادارې اخري کې لیکي په سکولونو کې د زیات شمېر زده کوونکو له په تیرې دې چې نوې تجربې وکړی شي، په دغه سکولونو کې سهار او ماښام زده کړې شروع کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې نن د ټایمز او انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک اقتصاد پر خپو او درولو لپاره داسې وړاندیزونه کړي دي چې مخالفین اوس ملنډې پورپسې وهي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغان وګړي په اړه لیکنه کړې ده چې لندن څخه افغانستان ته لیږل شوی او هلته وسلوالو وژلې ده. بروال کاکړ د دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت له هغه وروسته ملنډې وهل پیل شوي دي چې هغه له نورو هیوادونو د پنیرو پر درآمدولو د پابندۍ وړاندیز وکړ. عمران خان ویلي وو چې کچیرې له نورو هیوادونو د پنیرو پر درآمدولو بندیز ولګول سي، نو دا به د پاکستان له مخ پر کمزوري اقتصاد سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان حکومت د دې ترڅنګ د ګران بیه موټرو او موبایلونو پر درآمدولو د بندیز اراده هم لري. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان دا ګامونه د دې لپاره پورته کول غواړي چې په دې سره ملک د پیسو د نړیوال صندوق د $12 اربع له پور اخیستلو وژغوري. خو د ورځپاڼې په لیکنه دا ګام ځکه مرسته نسي کولای چې پاکستان د پنیرو پر درآمدولو 2.5 اربع پاونډ ورکوي، خو د ملک خساره 10.5 اربع پاونډ ده. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې له همدې کبله د عمران خان مخالفینو ورپسې ملنډې وهل پیل کړې دي او لیکي چې عمران خان غواړي چې پاکستان یو ځل بیا وګروي، یعنی خوار یا ډنګر یې کړي. ورځپاڼه د حکومتي چارواکو له خولې لیکي چې دوی د پخوانیو حکومتونو پریشې ګډوډي پاکوي او د دې لپاره د دوی په وینا پر هر لاره چاره باید غور وسی. ټایمز لیکي چې د پاکستان د ټولي آبادی په سلو کې یوازې شاوخوا یو سړی ټیکس ورکوي او دا وخت د پاکستان په خزانه کې د درآمداتو لپاره یوازې دومره پیسې دي چې د 2 میاشتو لپاره کافي سي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼه بیا د هغه افغان وګړي په اړه لیکنه کړې چې له لندن څخه افغانستان ته لیږل شوی او هلته وسلوال وژلې دي. ورځپاڼه لیکي چې زین الدین فضلی 14 کاله په لندن کې له خپلې میرمنې سره اوسېدلې، کومې چې د کډوالۍ اسناد درلودل او دوی 4 داسې ماشومان هم درلودل چې هم هلته زیږېدلې وو. خو 28 کلن زین الدین فضلی هلته له قانون څخه د ځینو وړو سرغړونو له کبله پر دې سربیره افغانستان ته لیږل شوی وو چې وسلوالو څخه ورته خطر پیښ و. ورځپاڼه لیکي چې د نوموړي میرمنې د تیر جمعې په ورځ خبر ورکړی چې پر فیسبوک یې لیدلی چې خاوند یې وسلوالو طالبانو وژلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه زین الدین فضلی د افغانستان د میدان وردګ ولایت و او په 2000 کال کې برتانیا ته تللی و.
دا مشال ریډیو دا.
ایسوسیټډ پریس اجانس لیکي چې د امریکا یو عدالت ترهګرو سره د همکارۍ په جرم کې ککړ یو پاکستانی نژاد امریکایي د ملک نه د وتو حکم ځکه منسوخ کړي چې هغه امریکایي شریعت لري. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې د هغه یو کس موضوع راخستې ده چې په 2011 کال کې د پولیسو لخوا د گرفتارۍ نه پس منلی ول چې د امریکا نه بهر اسلامي سختدریزو سره یې مرسته کړې ده. دا کس چې د اجانس په خبره محمد حسن خالد نومیږي، په یو وخت کې د امریکا د میریلینډ ریاست په یو سکول کې ډیر قابل زده کوونکی و، خو د دغې پیښې نه پس د چارواکو لخوا ورته د امریکا نه د وتلو امر شوی و. اجانس لیکي چې د تیر زیارت په ورځ د نیویارک په مینهټن کې یو عدالت د هغه د امریکا نه د وستو امر د دې له وجې منسوخ کړلو چې هغه امریکایي دی او 40 کلن خالد ته د میریلینډ په یو کالج کې د زده کړو جاري ساتلو اجازه هم ورکړه. د حسن خالد وکیل واین سیکس اجانس ته د عدالت د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې دا بریا د باصلاحیته او قابل ځوانانو لپاره د اطمینان وړ ده. هغه زیاته کړه چې عدالت زما د موکل د کړنو نه زیات په قانون او انصاف توجه کړې وه چې له وجې یې دا فیصله رامنځته شوه. د اجانس په خبره تر دا مهال امریکایي حکومت په دې اړه سندي ویلي چې آیا د دې پریکړې پر ضد به اپیل کوي او کنه. د عدالت قاضي ډینس جیکب په فیصله کې لیکلي چې هغه حسن خالد ته د دې پریکړې مبارکي ځکه نه ورکوي چې هغه په امریکایانو د تشدد په پلان کې برخه درلوده او چارواکو سره یې هله همکاري وکړه کله چې ونیولی شو، او زیاته یې کړه چې خالد د ځان لپاره یو بل ډول سرپناه لټوله. د دغې عدالت په جرګه کې شامل یو بل قاضي د دې پریکړې سبب دا لیکلی چې د حسن خالد عمر هغه وخت د 13 کالونه کم وو کله چې دا پیښه وشوه، خو چونکې د هغه پلار د امریکا شهریت ترلاسه کړی وو نو ځکه خالد هم د شهریت حقدار وو. دا جانس په خبره د عدالتي پریکړې په متن کې دا هم لیکلی شوی چې چارواکو عدالت ته ویلي چې دوی سره داسې هیڅ معلومات نشته چې ګوندې حسن خالد امریکا ته خطر جوړېدای شي. محمد حسن خالد په متحده عربي اماراتو کې یوې پاکستانی کورنۍ کې پیدا شوی وو او په 2000 کال کې امریکا ته تللی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول دومره جدي موضوع نه بولي. د دې شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین د شنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې دا شان مسایل د سولې پر روان بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلی او بالاخره به د سولې خبرې بریالۍ کیږي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې و.
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه موضوع ادی بولی او وایي چې که امریکا په خپل د غیراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري. د دې شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې خی ډیر ژر بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
د دې خبرې بیا سره یعنی چې به لار نه باندې دا سره خبرې ما په نظر خو جدي نه ده. دا بل اخره کړه امریکا هم همدا اراده یې رښتیانۍ چې افغانستان کې د سوله راشي که نه نو هغه به اقتصاد بندس راځي هغې حل لاره ګوري.
ښاغلی دین محمد وایي د جګړې د ښکېل اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د ځنډ او خنډ رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلای. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بللي چې پکې ویل شوي وو ښایي طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی دری د رسمي لاملو لاري شریک شي. نوموړي له رسنیو غوښتي چې د طالبانو د رسمي دریز د پوهېدو لپاره دي د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسمو راپورونو دې اتکا نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړو چې دغه ډله له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیاری نیسي. له دې وړاندې د طالبانو یو شمېر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلي وو چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبيني ښودلې او ویلي وو چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. له دې ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل،
معنا دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت غواړي چې له مقابل لوري ښه امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوي وښایي د سولې پروسې وځي. خو طالبان به بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته، بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له د پروسې به خپل مخالفت خې بل اخر به بیا ټول سره ټول د کینې سره برازي.
خغل خادم وای د طالبان لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کوم نه ویو جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر دی چې ورسته کېدل او مخته کېدل پکې دی. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
زردو اسلام آباد ته چرته چې پرون مسخوتن د افغانستان د خپلواکۍ ورس په درناوي سره ونمانځل شو چې پکې افغانستان کې د امن خوشحالي او پرمختیا لپاره دعاګانې وخت شوې. په دغه غونډه کې د پاکستان ځینې وفاقي وزیرانو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره تړلو غړیو شرکت وکړو. تفصیل احمد الله راکی.
د
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په پاک چاینا فرندشپ سینټر کې د افغانستان 99مې خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره د یو پروګرام تابع کړی و چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کولو سره سره په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو، د یو شمېر ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په اسلام آباد کې افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه، نو دا یو پیغام دی د دواړو ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي.
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، دا د سیمې د هیوادونو لپاره، هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې وو، مستقیم استعمار لاندې نه وو، خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دینه واخیست او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې ورپسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې. نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره بلکې د سیمې لپاره بیرته یو هدف دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده.
د دې ازادۍ افغانستان ډېر لوی قیمت ادا کړی دی. افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده. نن ورځ د دې ډېر ځکه اهمیت دی چې افغانستان خلق اوس هم خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي. نو اوس هم چې د افغانستان کوم اور بل دی، نو هغه بنیادی وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختم کړي. خو زما یقین دی چې داسې شوی نه دی او نه به بیا وشي. افغانستان خلق خپل ځان خپل ازادي وساتي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل دواړه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي، ځکه چې د دې سیمې ترقی د امنیت سره تړلې شوې ده.
افغانستان خلکو ته دی مبارک وی، پاکستان ته دی مبارک وی. د مونږه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد، د پېښور او د جلال آباد یو دي سره خوشاله باندې سره خوشحالي او په غمونو سره غمجن یو. او ان شاء الله تعالی لند وخت کې مونږه دا امید دی او دعا ده د خپل رب نه هیله او تمل رو چې افغانستان وا او پرمن خوشاله او ترقیات افغانستان وي.
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوی ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه چې راغلي ملمنو ترې خوند واخستو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د بلوچستان پولیسو ویلی دی چې په کوټه او نور خارونو کې د محرم په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړی دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ډېرې سیمې د تیرې مودې نه د ترهګرو بریدونو او تشدد ښکار دي. په دغه اړه باندې ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی کوټه عبدالرزاق چې ما تېره ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په کوټ ښار کې د شیعه مسلمانانو د شپږ پنځوس امام بارګاو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا او د سرحدي عسکرو برګیډیر تصور عثمان هم موجود و. ډی آی جی عبدالرزاق چې ما دا هم وویل چې د امام بارګاو په لور تلونکي پر اتش پېته ځای باندې به د عادي وګړو تلاشي هم کیږي. دغه ډول به د امام بارګاو په غټو دروازو کې واک ترو گیټ ولګول سي.
همارا سات محرم کو ایک جلوس
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چې موای چې د محرم په ومنټ چې کوم جلوسونه د مچ او مارواړ څخه وکړ شار ته راځي، دغه د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته شوي دي او که څه نیمګړتیاوي هغه به په لسم محرم لرې کړل سي. د یوې پوښتنې په جواب کې ډی آی جی زیاته کړه چې دوی ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو له لوري دمکۍ یا دړکې ورکول شوي دي. همدا وجه ده چې دوی د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې امنیتي ګامونه لاله مخه پورته کړي دي. د نوموړي په وینا چې د لسمې ورځې د جلوس په لاره کې راتلونکي ټوله دوکانونه او مارکیټونه به یوه ورځ له مخه بند سي. د دې تر څنګ به ټوله هوټلان او مسافرخانې هم خالي کړي. دغه ډول به د مورمې د اومې او لسمې ورځې د جلوس څارنه د چرخی الوتکو یا هلیکاپټر د لارې هم کیږي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا د حکومت لخوا د مورم په میز کې د امنیت لپاره په پورته شوو ګامونو باندې اطمینان ښکاره کړي او ویل چې د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې شیعه او سنی مسلمانان په اتفاق سره اوسیږي. البته ځینې قوتونه غواړي چې د دغه مسلکو ترمنځ نفاق راولي، په کوم کې چې دوی تر اوسه ناکامه شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوسردو اوریدونکو د وزیرستان ستا اباخیل کلي ته چرته چې خلک د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګامونه پورته کړي. سیلاب مسعود په دغه اړه باندې تفصیل راکړي.
د سولی وزیرستان تحصیل د سیمې سټا اباخیل اوسیدونکي ویایي چې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې په سیمه کښې د طالبانو په خلاف جنګ لیا پسې ګوښې وهلي ځبولي یو، خو هیڅوک مو هم غم غس نه کوي. ملک امان الله خان ویایي
د میجا پورې نه سروې شوې ده، د روډې د سکولې د هسپتالې هر شي تکلیف ته یغ دوی ته چې میږ بیمور وشي مین روډ ته روري په کاټي نه باندې دا ډېر تکلیف ته ونڈ ڈانگی دی د ویسا پورے پتام یون شہ د شزو نے ساڑے گزارا ڈیرا مشکل شوڑ کی جن کے ونڈ پر ڈیر پر تکلیف تھی. میج تا یو سولا دے ویسا پورے نہ دے یبے ملاو شوائے نہ روڈ روکڑا شوائے دے نہ سکول ملاو دائے و حکومت ادا مہربانی وہ کچھ دے میجا کلائب چکیم ضروریات دا روکو.
حضرت خان جا تبھی چنور شگڑے خو خود نہ دیرا سارا شوئے دے بیر تارا لجدا والو پا وقت منظور رہے پنزویش تو اولاس ذرا کالدار او خمی ہن یا تر اوسا پرے چا نہ دیرا داوڑ دے سٹا ابا خیل وہ سدون کیو تا باور ور کبھی چد دوی دو مشکلات او غشتنو نہ باز زئی او دے سیکریٹریٹ لوڑ رتبا چاروا کی پفوری تور باندے خبر کان
سٹا ابا خیل ز پیغام تو کون سے پروت دی دولت دے مقامی انتظامیہ بانو ور خیال سوا بز پختل ول بندے کوشش کر چے ایف ڈی ایم ایس او دازو کی کیما مقامی انتظامیہ دا چے دے فر یو دے جاغ وتا ور ان شاء اللہ چکیم سہولیات کی سنتی ہے ایمیش طرف نہ مقامی انتظامیہ طرف فاٹا سیکریٹ طرف نہ میرا خیال کے تو ملا ویڑ جی ان شاء اللہ چی دے کے بہا ملا ویڑ جی
احسان اللہ دوڑ دا ہاں وویل چکلا ہاں دے سیمے دے اس دن کیوں مشکلات و غشتن پا مقامی سطح نہ سامی جی نہ پورا کی جی دوی دے بیا دے میجا سرا تماس نسی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو تیر ونه د دردم خیلو د سکرو په یو کان کې د 14 په نتیجه کې نه مزدوران وجل شو. د نه مزدورانو تاړاو چې د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع سره د دین وړاندې هم په داسې پیښو کې ګڼ شمېر د شنګلې اوسیدونکي وجل شوي دي. پښتنه دادا چې د دې وجنو بنیادی اسباب څه دي، وایا چې کوم د قانونو مالکان دي غا حفاظتي ګامونه اخلي او کنه. د مجید بابر پر راپور کې
ل خیبره تر سکره د سکرو په قانونو کې ل بیا بیا چودنو د زهرجنو گیسونو ل پیخو د درنګونو ل راچپکېدو هر کال سناسه 200 کانکندونکي وجل کیږي او په لسکونه نور پکې په لاسونه او سترګې بایلي. د تورو تیارو کندو په بیخ کې د خپلو کورنیو لپاره ګوله ډوډۍ موندونکي دغه ډیری کانکندونکي د خیبر پښتونخوا د رڼو چینو دنګو چینارونو او د ښکلاګانو سیمې له شانګلې سره تعلق لري. د تیر چهارشنبې په ورځ د شانګلې پاګوړۍ کلی بیا له دغه سی غمیزی سره مخامخ شو او په یوه ورځ یې 9 ځوانان خورو ته وسپارل چې د درادم خیلو د سکرو په یو کان کې د یوې چاودنې له امله ووجل شول. دغه کلی یو کان کندون کې حمز الله وایي د قانونو په پیښو کې د کورنۍ درې کسان وجل شوي چې ورسته هغه د درا دم خېلو په کان کې د ترزوی 15 کلن عمر حسن وو. د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې کان کندون کې په قانونو کې بیا بیا له مرګونو پیښو سره مخامخېږي نو په مسلکي توګه روزنه ولې نه اخلي؟ نو حمز الله وایي
یاره جی دې د پاره خو منیجر وی هلته کنه، خو دا مسله چې یاره داسې ټریلنګ حساب کتاب راته مکمل نه ښایي. نن نه یو کال مخکې د حکومت سرکاري کسان راغلي وو زمونږ په دیاري پور کې، یو ځای کې میننګ کار کاو کنه، او هغه مونږ ته هلته کې درې ورځې ټریلنګ راکړل دی. بقایا مونږ ته داسې نه دی ویلي چې تاسو ته بیزي کې یا ټریلنګ درکو یا څه کوو یا څه کوو. بقي 40 زمونږ خلک لکه ټریلنګ کاروبار نشي کولای، 40 مکمل لکه پوره متفری ده د مزدوري ده، بیرته بچو مو حالات خرابېږي نه. زمونږ د خپل کور زما والد صاحب هم په پولیس په کار کې کار کوي، دا دغه خراب شوی پرپوسو هم په دې کان کې مړ دی، او دا درې کسان شو زمونږ خپل کورنۍ کې.
په 2015 کال کې د بلوچستان د لورلای ضلع دوکۍ سیمې په یو کان کې مزدور شوی بخمین چې اوس یې یو 15 کلن زوی هم د پنجاب په یو کان کې خواري کوي وایي چې د بلوچستان د سکرو کان کندونکو ته هیڅ روزنه نه ورکول کیږي.
دوکۍ ایریا چې کومه ده، ناصر کول دوکۍ ضلع لورلای چې کومه ده، په هغه کې به د کولې کار داسې دی چې ته لاړې بس وجې زه کار کوم. سره دا تپوس نه کوي چې ته کونې که ته خبره اورې، یا تړونې که ته څهینې، یا ته خو چې بس تا وې چې زه کار کوم نو بیا ستا دا تپوس نه کوي چې مخکې دې کړلی که نه، بس چلو زه وایي. په هغې کې منیجر چې دی هغه په میاشت کې یا په 6 کې یو وارې کوزېږي مین تا مین کتو د پاره که نه.
د سکرو د کان کندونکو اتحادیه وایي چې هر کال لږ تر لږه 200 کان کندونکي په کانونو کې د ناکافي سهولتونو او حفاظتي تدابیرو د نشتوالي له وجې وژل کېږي. د یاد اتحادی یو مشر حجی نور الله خان وایي
کمشنر دی یا ڈپٹی کمشنر دی یا ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر دی یا انسپکٹرمن دی جو خپل ذمہواریو سر ته نه رسوي. دا خلک کم چې د متعلقه اداري دي ګلان په کار دا و چې دا یو غیر اداري او دو په کتنی چې کم دی هغه یو دو په پاور کې کنه هغه دو پرشر دی په هغه ټول کتنو سره شریک شي.
د فاټا سیکټر د ماینونو د سار د ادارې یو چارواکی روخان وزیر وایي د دوی سره دومره روزلي کسان نشته چې په ټولو سیمو کې د هر کان کره پلټنه او معاینه وکړي، خو زیاتوي چې هر میاشت د کان کندونکو روزنه کوي.
دا خو د شروع نه سیکټر په فاټا کې نشته، خو اوس فلال دغه ډیوټۍ چې کومې دي موږ ډیپارټمنټ کې څه کسانې مخصوص دوه درې هغه ته ورکړي چې یاره تاسو کله کله دا انسپکشن یې کوئ. موږ دومره سره ریګولیټ کړي یو څوک په فاټا کې سره دا خلک نه وي په دې پوهوي چې یاره د مایننګ څنګه کېږي، دغه ریکارډ څنګه ساتل شي، دغه هوایي څنګه وي، دغه پیسټیبا څنګه ساتي. دا خو تقریبا ته وایي نه چې دا 70% مونږ په ترتیب هم راوستل. دا لږ لږ پاتې دي، دا اوس مونږ بیا په پښتو کریټیکل ایڈمنسٹریشن کوآپریشن سره، آرمی کوآپریشن سره، یاره دا ټول مونږ سره ریګولیټ.
د فاټا سیکټر د قانونو سمبالولو اداره وایي چې دا مهال د خیبر، کورمې، اورګزو او ادمخېلو درې د کویلي په قانونو کې سناسه 6000 کان کندونکي کار کوي. خو د کان کندونکو اتحادیه وایي چې د دوی لپاره د روزنې هیڅ باقاعده بندوبست نشته، او په وینا یې د دې وجونو او معذورۍ بنیادي سبب د حکومتي چارواکو او ټیکهدارانو لاپرواهي او غفلت دی. د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 19:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11:00 بجو،
پرګنه
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5:00 بجو.
اوردونکو د خبرونه خیره شیبو در رسیدلیو د انیس اجمل نوا د دې وخت مهم خبرونه غور.
چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په یو رسمي سفر تللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او شاه محمود قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او د ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا د سوابې پولیسو پرون د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منظور پښتون په ګډون د تحریک د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دې تور دی چې د اګست په 12 په سوابې کې د یو جلسې پر مهال د ریاستو حکومتي ادارو پر ضد غیرقانوني وینا کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هوا دي د مهال په قرضونو کې نښتې دي او هره ورځ په دې قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډز نشته او له بهره اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. افغان چارواکي وایي پر ناوخته د فراه ولایت لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې بیړنۍ ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او په دې ناسته 500 پوځیان وژل شوي دي. بلخوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشته دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هېواد د پخواني وزیر خارجه جان کیری او د ایران بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتظامي یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي دا خبره پرون مایک پومپیو کړې ده. او د 2018 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د پاکستان سربېره افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونه دې سیالیو کې برخه اخلي.
او دن کوم د سره زمنګ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ترسي ک په دغه چپو پاتې شوه د ډیبر ریډیو نشریات او ریډې شه د مشال ریډیو د خبرونه خپل کوربه شاین بنيري د خبرونو ویان د انیس اجمل او زمنګ تکنیکی مرستیال نگین صادق پور له اجازه پر کې د الله پامان.